سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. راپورونه وایي د بلوچستان په مستن کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شو مراسمو کې د چاودنې له کبله د مړو شو شمېر تر 50 واوښت. په مستن کې روغتیایي مسؤول ډاکټر رشید محمدزی د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د مړو شو شمېر 250 او د ټپیانو 550 ته رسېدلی دی. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اتسکزي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي په چاودنې کې تر لګې دیارلس کسان وژل شوي دي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي دي. هغه ویلي چې د مړو ټپیانو شمېر په زیاتېدو دی. د مستنګ د بلوچستان د مرکز کویټې په 80 کیلومتر کې پرته سیمه ده. تر اوسه د نننۍ چاودنې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. طریق طالبان پاکستان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په چاودنې کې دوی لاس نه لري. په وروستیو کې په بلوچستان کې دا ډول چاودنې او نور بدونه زیات شوي دي. روانه میاشت په دغه سیمه کې په یو بل بمبي بریدس کې د جمعیت علما اسلام دیو مشر حافظ حمدالله په ګډون یولس کسان ټپیان شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ځینو غړو د نیولو راپورونه تایید کړل. جلیل عباس جیلانی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیئت ته د دغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي اسف درنی په مشرۍ د پاکستاني هیئت تیرونی کابل ته سفر وکړ. تر دې مخکې د امریکا غک انګریزي څانګې د پاکستاني چارواکو په وینا راپور کړی و چې طالبانو په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان 200 وسلوال د پاکستان خلاف حملو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د طالبانو حکومت روسه په باب تبصره نه ده کړې خو ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو په ګډون په افغانستان کې بهرني جنگیالي نشته ده. د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو ته مرګ شو بلړولې ده. 14 نن د وابه د پولیسو د ماموریت په جماعت کې د جمعې لالمانځه مخ کې د خطبه پر مهال شوې ده. د پولیسو د ماموریت مشر شاراس د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. شاراس زیاته کړې د 14 لکبل د جماعت چتر غورځیدل او د کندوالو لاندې د دوو کسان د بندو کسانو د رئیسولو هڅې پیل شوې دي. د هنګو د پولیسو مشر نصر احمد رسنی ته ویلي په جماعت کې لا ډیر شو تر ویخت پوری کسان موجود ان سر احمد زیاده کړی دا ویرشته شه د وژل شو کسان شمیر زیات شي. تر اوسه د دې بریټ د مسولیت هم چانه دای منلې. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د نړۍ هیوادونو وای چې د نړۍ هیوادونه د طالبانو د حکومت ولې په باب انتقاد نه کوي. امیر خان متقید د تارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 غونډې ته د خبره وکړه.
موږ له ټولو هیوادونو په ځانګړي توګه له خپلو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو هیله لرو لکه څنګه چې موږ نورو ته د حکومتداري د بڼې په اړه نسخې نه وړاندې کوو دوی دې هم د افغانستان د حکومتداري د بڼې په تړاو د نسخې وړاندې کولو پر ځای د افغانستان اسلامي امارت سره په هر برخه کې رسمي کار پیل کړي.
متقیده خبرې داسې وخت کوي چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو له طالبانو د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. د مسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازو برخه درلودله. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي په دې غونډه کې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت پر تشکیل د سروزم پر وړاندې پر مبارزې او د نشه یي موادو اړوند جرمونو باندې خبرې وشي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي په افغانستان کې د خزینه فعالانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده. ریچارج بینیټ نن په خپل ایکس شبکې کلیکلي د ښځو د حقونو د مدافعانو جولیا پارسي ندا پروانی او د هغوی د کورنۍ وغړو د نیول کېدو خپل سری توقیف له کبله سخت اندېښمن شوی دی. بینیټ له طالبانو غوښتنه کړې ده چې دوی له کوم شرط پرته ژره تر ژره خوشي او خوندیتوب یقیني کړي. د ښځو د خوځوشه حرکت غړو ویلي چې طالبانو جولیا پارسي او د هغې زوی تر چهارشنبه په کابل کې ونیول. ویل شوی ندا پروانی د هغې میړه او زوی د کی اسمبلې پرې وشتمه په کابل کې نیول شوې دي. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسی متي ولاوي صاحب مرتضی بهبودی او نور له هم د طالبانو په توقيف کې دي. او د ارمنستان حکومت وايي له لنجمنې سیمې نه ګورو کرابخ څخه کم 50000 کسان د هیواد ته ورغلي دي. د لکل چې آذربایجان روانه میاش په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمه بشپړ ولکټینګ کړل. د ځای په خټه درمنیانو وتل دوام لري. د ارمنستان د صدر اعظم ویان دي نازلي بغداد ساری بیان ویلی پر ځای وخت د نن سهار تر شپږ بجو له نګورو کراباخ څلور ویا زره او وسو او یا کسان درمنستان خوري ته دخل شوې دي چې دا د دې سیمې د تخمینی وګړو څخه باندې دوه په دریم وګړي دي. د خبرونه مو واوریدل ل د وروسته ورزو هغه راپورونه باندې چې موږ په دغه خبرونه کې تاسو ته چمتو کړی دی او د افغانستان سربیره د غونډې پاکستان د مهم بیلابل مطالب درته راټول کړی دی. دا د مطالب درته لرو. پرندې په خبرونه کې به را سره دا ووري چې په پاکستان کې د چاودنو سربیره چې یو چاودنه په هنګو کې شوې ده او بل هم د پاکستان په بلوچستان ایالت کې شوې ده. د دې سربیره پر سره دا ووري چې پاکستان له خپل هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. د هغه کډوال په دې کې هغه کډوال هم راځي چې له افغانستانه د هیواد ته ورغلي دي. وړاندې به په دې اړه نور جزئیات درته درکړو. دا به هم را سره ووري چې په کندهار کې په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې ماشومان شکایت کوي چې د دوی ښوونځي هیڅ نه لري.
مکتبونه دلی شته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
کندهار ته هم ورځو چې پرون پکې تیز باران او ګلۍ خلکو ته زیان اړولی.
ګلۍ کم میوهدار بوټي چې مالټې شولې، جوار شو، سبزیانې شولې، دای هم زیانمنې کړې. ډېره زیاته ګلۍ وشو.
ورزګان ته به هم ورشو چې ویل کېږي د شریر ناروغۍ پکې ډېره شوې ده او خلک یې په زحمت کړی دي.
زموږ په کلي کې داسې ګوره داسې د شر مریضي دونه زیاته ده چې معنی بیخي بې نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې ورسره په تکلیف.
نور مطالب هم شته. منتیا وغواړه.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مستری مشهید. د پاکستان له دې هیواد ټول غیر قانوني کډوال باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې حکومت یې پریکړه کړې د افغان کډوالو په ګډون ټول بهرني وګړي چې په دې هیواد کې په ناقانونه توګه اوسېږي له پاکستان وباسي. له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کړه له یوې پاکستاني خصوصي تلویزیون سره په امریکا کې ویلي وو چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې لخپلې خاورې د افغان کډوالو په ګډون ټول غیر قانوني کډوال وباسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس د پنځمې پورز د سپتمبر 23مه په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل چې د دغه پریکړې پر بنسټ به هغه افغانان چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو قانوني اسناد لري نه وستل کیږي.
د کابینې له لوري نوې تایید شوې پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې دا د بیلابیلو هیوادونو وګړي چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي د ټولو لپاره ده. د دوی په اړه کابینې پریکړه کړې چې په دوی کې هر څوک دی باید خپلو هیوادونو ته بیرته ستنې شي.
له دې وړاندې د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ هم له یو پاکستانی خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې حکومت یې د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیلوي. که هم په رسمي ډول په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو وړاندې تر دې یو شمیر پاکستانی رسنیو د ځینو سرچینو له قوله ویلي وو چې پاکستان غواړي 1.1 میلیون افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواد وباسي. په دې کې هغه افغانان هم راځي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته پناه وړي، خو په دې هیواد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې. دا کډوال د پاکستان د حکومت په دې اعلان سره سخت اندېښمن دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې میشت افغان کډوال بشیر احمد چې له 13 کلونو راهیسې دې هیواد کې ژوند کوي خو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري، ازادي راډیو ته وویل چې په پیښور ښار کې ځان ته ښه ژوند برابر کړی خو که افغانستان ته ستول کیږي باید هر څه له سره پیل کړي.
موږ لپاره ډیره سخته ده ځکه زموږ خویندې دلته سبقونه وایي، موږ ډیر ښه کاروبار لرو او اوس که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو نو کاروبار مو له منځه ځي، خویندې مو له درسونو څخه پاتې کیږي. په افغانستان کې د ښه ژوند کولو لپاره شرایط نه دي برابر.
په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په دې هیواد کې په وروستیو کې په افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه شوې ده. د دې شورا مشر میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل
اعلان دی روزه دولت پاکستان
د پاکستان د تیر ورځې اعلان چې لمخې له 1 میلیون زیات افغان کډوال چې غیر قانوني دي له دې هیواده وستل کیږي. دا کوو غوړو کوونه غوړو دلته د میشتو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ماشومانو او ښځو په روح او روان منفي اثر لري چې دلته اوس مهال زده کړې کوي او نور هیوادونو ته د تک په هیله دلته شپې سبا کوي.
د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد د پاکستان د دغه تازه پریکړې په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د تیر چهارشمې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په کابل کې وی غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو سره انساني چلند وکړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي چې د پاکستان دا پلان هغه افغانان زیانمنوي چې اوس مهال په نړیواله کچه خوندیتوب ته اړتیا لري. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی امریکا غک ته ویلي چې دوی بل پاکستانه په دې اړه وضاحت وغواړي. اخوا ایران هم لخپل خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو خبره کړې. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د چهارشنبې په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د دوی لخوا د یوې جوړې شوې کړنلارې له مخې به له ایران هغه افغان کډوال وباسل شي چې قانوني اسناد نه لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان مخکې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان د راپور پر بنسټ په دوی کې 80% ایران او 13% پاکستان او 11% نور ترکیې ته کډوال شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار ل شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د افغانستان سویل تور شو. د اورسکان ولایت اوسیدونکو وایي د دغه ولایت په لورو پرتو سیمو کې په ماشومانو کې د شرې ناروغۍ د پخا پرتل زیاته شوې ده. دوی له روغتیايي مسؤلونو غوښتنه کوي چې سیمې ته د شرې واکسین ورورسوي، خو په اورسکان ولایت کې د واکسین د برخې مسؤلین د خلکو د خبر ردوي وایي چې د شرې ناروغۍ زیات نه بلکې کم شوې ده. لسیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د شری ناروغي د پخوا په پرتل څو برابر زیاته شوی. زاهد باچا د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ شار اړوند د سرخوم د سیمه اوسیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په سیمه کې د پخوا په پرتل ګڼ شمیر ماشومان په شری ناروغي اخته شوی دي. دوی وایي دا چاره د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده.
زمانم زاهد باچا دي زمر په کلی کې داسې ګوره داسې د شر مرزې دونه زیاته ده چې معنا بخي به نهایت زیاته ده. ګرد ماشومان داسې سره په تکلیف دي. معنا دغه مسلین باید ټوله باید د شر د شر د مرزې لپاره پاملرنه وکړي او راز مشکل ته واکم په اول زمر په کور کې شرسته دغه مسلین ټوله مسلین سره د هله کوم چې معنا راشي د زمر او هوا د هوادوالو او مشکمو کلیوالو او هغه ماشومان ته پاملرنه وکړي چې معنا په دغه مرزي اخته
شریا سرخکان ساری مرزي ده او تر ډیره هغه ماشومان په دغه ناروغي اخته کیږي چې واکسین نه وي تر لاسه کړي. شاولی د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ یو بل وسیدونکو دی او د هم وای چې په سیمه کې د پخوا په پرتله د شری ناروغي زیاته شوی ده. خدای غوښتنه کوي چې د شری ناروغي واکسین دی زیات شي او کور په کور دی د واکسین کمپاینونه تر سره شي.
موږ په کلی کې خو شری دغه نه ډیر سوی دی چې په خوا به په لس کې یو دانه وس عام دی. ګای دوا کوره پختای د غوډ وس شروز نور دوه کور وته زی دغه واکسین چې دی راوی ناری وی په فصل کې یا په وطن کې ناری په دښ کې ناری وی واکسین دی په ماجه چراولی ماجه ته آیا ته فکر وکړ زن نه یم زه یو سړی یم. زما څلور 15 عیالونه د واکسین دي. وس اعلی نه زه د وس اعلی نه خبرې درته کوم. ما پرون واکسین ولا تول پرون واکسین ولا راغلی بارم ما ورته ما چرناری وای په فصل کې په دښ کې ناری وای و ماجه چرول ماجه ته تاسو څوک درولې زه په فصل کې زما مور خو نه شه دروستلې ورور ورس دروازه ور وټه کور سړی تخپل واکسین ورکه دایره کم یم مکه ورور.
بل خو د اورزګان د عامې روغتیا پر ریاست کې د واکسین د برخې مسول بخ محمد مصطفی بیا د خلکو د خبرې ردوي چې ګواکې د شری ناروغي زیاته سوي. دی وایي د پخوا په پرتله د غلطه د شری ناروغي کم سوي ده.
په روزګان کې کم تاسې خبره وکړه چې د شری واقعات زیات سوي دي، دا موږ مطلق ردوو. داسې پیښ نشته چې په روزګان کې دی وجود ولري او موږ دې په خبر نه یو. د شری واقعات اکثره وخت په یو کلی یو ساحه کې خال خال پیدا کیږي چې دغه دپاره موږ ورځنی واکسین په کلینیکونو کې لرو. هغه د کلینیکونو د خوا څخه د هغوی خدمات کیږي.
اروزګان ولایت د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم واکسینونه پکښې کې سایټ پر سایټ ترسره کیږي، او د واکسین کمپاین کوونکي اجازه نه لري چې ماشومانو ته د کور مخې ته واکسین واروړي.
راندې با ګاونډي پاکستان ته هم بور شو. د هغه چاودنو په اړه باندې چې نن په دې هیواد کې په بلوچستان او هنګو کې رامنځته شوي تاثیر تفصیل شریکو، خو تر هغې وړاندې ورزو د ټکنالوژۍ او پرمختګ نیو راپور درته لرو چې یو امریکایي او دوه روسي ستورمزلي په نړیواله فضایي تمځای کې چې یو کال یې هلته تیر کړی و، دوی بیرته ځمکې ته ستانه شوي دي. ورزو عصمت څاروان ته چې تفصیل راکړي.
لومړنی امریکایی ستور مزلی یا فضانور چې یو کال په فضا کې تیر کړ، له دوو روسی ستور مزلو سره له نړیوال فضایي تمځای څخه مځکې ته بیرته راغی. د سپیس ویب پاڼې د راپور له مخې امریکایی ستور مزلی فرانک روبیو له دوو روسی ستور مزلو سرګی پروکوپیف او دیمیتری پاتلین سره په سایوز کپسول کې مځکې ته راورسېدل. مخکې تر دې چې د دوی کپسول په قزاقستان کې پر مځکه کښینی، دوی په فضا کې 301 ورځې تیرې کړې وې. تر پروکوپیف او پاتلین مخکې 15 نورو روسي ستور مزلو په فضا کې یو کال یا تر یو کال ډیر وخت تیر کړی و. د پخوانی شوروي اتحاد په مهال سرګی اودیو، موسا ماناروف، ولادیمیر تیتوف او والری پلیاکوف تر 315 ورځو زیات وخت په میر فضایي تمځای کې تیر کړی و. خو له امریکایي ستور مزلې روبیو سره د پروکوپیف او پاتلین 301 ورځنی ماموریت په تاریخ کې دریم وشت ماموریت ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د پاکستان په بلوچستان ایالت کې چاودنې شوې ده. دلته راسره په سټډیو کې د مشال راډیو د پښتو برخې ایډیټر داود خټک. د خټک صاحب، تاسې ستړي مشي د دغه چاودنې په اړه چې نن شوې ده، که تاسې موږ ته جزئیات راکړئ.
ډېره مننه. دا چاودنه نن د جمعې د مانځه په وخت باندې د بلوچستان په مستونګ ضلع کې رامنځته شوې ده. مستونګ ضلع د بلوچستان د مرکز کوټې نه شاوخوا 15 کیلومتره واټن باندې پرته ده، او دا چاودنه په داسې حال کې شوې وه چې هلته د ربیع الاول د ورځې په مناسبت سره ځایي خلکو، یعنی د هغه جماعت چې کوم خلکو یا امامانو یا مذهبي خلکو، هغې د یو واک، یعنی د یو جلوس انتظام یې کړی و. او وخت چې دا خلک دغلته راغونډېدل، نو هم په دغه وخت باندې دغلته یو چاودنه وشوه، او د هغې په نتیجه کې تر دا د ما چې مونږ د ځایي چارواکو سره خبرې کړي، نو تر 500 زیات کسان په هغې کې وژل شوي دي، او هم دغومره کسان چې دي دا په دې کې ژوبل دي. بله خبره دا ده چې تر دا د ما د دې چاودنې ذمواري کومې ډلې نه ده قبول کړي، او د چودرې نه فوراً پس د طالبانو، یعنی د تحریک طالبان پاکستان، د دې د یو اړوند ګروپ یو ویان یو بیان جاری کو، او هغه وی چې مونږ په دې چودنه کې لاس نه لرو.
خټک صاحب، قدم راتوي د خیبر پختونخوا په هنګو کې هم یو چودنه شوې. دا چودنه چرته شوې او تلفات یې څومره ده؟
بالکل، دا چودنه هم په هغه وخت باندې شوې ده په کوم وخت چې د بلوچستان په مستون کې دغه چودنه رامنځته شوه. هنګو کې هم په یو جمعات کې چودنه شوې ده، او دا جمعات د پولیسو د تانې سره نږدې و. نو مونږ چې د پولیسو د مشر سره هلته لګښې به مخکې خبر یو کې هغه مونته وی چې دا دوا ځانمرګي بریټ کون کیو د پولیسو په وینا، او دی کوشش کوي چې دی جمعه تن نوځي، هغه یو د پولیسو په ډز باندې اوجل شو، او دویم کس جمعه ته د نورغه ولته 14 نوکا، نو د هغه سره تر اوسه پوری د مړو شمیر سلور دی او سو زخمیان هم دا لري.
ډیر زیاته مننه کور ودان د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک چې په پاکستان کې د دوړو شاودنه پاره شو زیات راکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به کندهار ته ورشو. د کندهار د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي د خونځیو د ودانیو د جوړېدو او نور امکانات غوښتنه کوي. دوی وایي په ولسوالیو کې خونځیو مدرسې فعال دي، خو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکی دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالۍ ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړني اسانتیاوې نه لري، او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مومن خان دی، د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي. مکتبونه د لیسته خو وسایل نشته، په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
زما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي، مثال یو چوکیانې نه دي برابري، و خیمې نه دي برابري، و سایه نشته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
زما نوم مسلم کوچی دی. دې فرش و د خیمې سره ډېر ستونزه ده. هغه نه سم عالمان دغه ورته ناشې پر د خاور باندې بادونم دي دي د دې سره ډېر سخت مشکل. نه خیمه سره نه ودانی سره چې وسور جوړ شوی، شو ودانی ور جوړ وای یا خیمه ولای، نو مسلم اگر د کې وسایو عالمان به ورته ناس ولای.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د ویلیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمیر مدرسې فعال دي چې ټول یې په کرایسو کورونو، مسجدونو او ترشنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتی د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړې، او هم د کتابونو او نور امکانات ورته برابر کړي.
مانو محمد نادر شاه دی، د نیش اوسیدونکی یم. تنظیم مداجی چې مقصد د یو خو مکتب او مدرسه سره ګډه ده، په الحال سبقان وایي، د مکتب دوه په مسجد کې وایي. مشکلات مداجی چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختې لرو، نه کلمان لرو، مقصد نه داس نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانۍ سره وایو. کتابونه راته برابر سي او مکتب او مدرسه هم سره جلا سي، دا مرستې اوس امکانات راته برابر کې، باید مکتبونه راته جوړ کینو.
اکبر جان دی، مکتب وایي پرشونه او میزونه معلومات پرنځه کراته ناسي، شینه سبا مسجد کې سبا په کلمانو کتابچې نسته.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین د غستونځمنی خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پروتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمیر بهرنیو موساتو د همکاري غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم مجادله کړې و. دلته بیلابیل موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره هوکړه لیکړې تعهدنامه را سره لري چې موږ به ان شاء الله په ډیر لږ وخت کې هم دغه ترمیمات او مکاتبو تر خپل وسه پوري وکړو، خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه نه ده اخیستې. امیدسته ان شاء الله چې دوی هم د دوی سم بیا هم دغه درخواست بیا هم ځخ پر کوم پر دغه خیریه موسساتو باندې چې هم دغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په حق له پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپمې.
طالبانو په تیر دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډېره توجه کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وز په ختیس کې کونړ ته ورشو. تیر ماښام د کونړ یو شمیر سیمې ګلې توپان او سخت باران ځپلې دي. ځای اوسیدونکي وایي له ګلې او باران وروسته د دوی کښتونو ته ډېر زیان رسیدلی دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو به تیر ماخام سرکانو او یو شمیر نورو سیمو کې سخت باران، توپان او غلې شوې چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورتاړه ولیدي. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکو حکیم سالم احمد سالی او غلام علی خانجی
ډیره سخته غلې او باران او سره تیز باد او سره پسونه ټول خراب کړل. موږ خپل د شپتاران باغ د چاغې نه ټول لغه کمی پانی او دغه چې بکی ټول پزمکه پرې وتل، شولې پخی وي، جوارم دغه سي رسیدلې د سمرته زیات پسونه د سکر چې د ما دی وړل او خراب کړل، ډیر نقصان ورسول.
نن ما خام ډیره زیاته غلې وشوله، بعد باران هم ور سره وو، دغه غلې کم میوادار بوټي چې مالټې شولې، جوار شو، سبزیان شولې، دای هم زیانمن کړي، ډیره زیاته غلې وشولې ځکه پزما کمانی ډیره سپینه پرې وتله.
د همدی ولسوالۍ د دیقانانو ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته وویل للمزم کې وچکالې لکر کلی وستلی او کومزم کو ته چې او برسیږي په هغه ولاړ کښتونه تیر ما خام غلی او توپان لمنځه یوړل.
زمونږ جوار پورې پانه پاتې نشو، ونه پورې پانه پاتې نشو، لا سخته غلی زمونږ په منطقه وشو، لا زراعتیزم کې کمی وي، همدغه زراعتیزم کې وي چې دې بارانو غلی تخریب کړلې. دا وخت د ټماټرو خلکو ټماټرو د پاره لونونه کړي، زحمت ایستلی او بس غلی کړي، پټي کړي، هغه ټول غلی وال خراب شو. نو غریب خلک دی، په قراسم په دغه اندازه دی چې بل خواري غریبي نشته دی. زمونږ دغه خلک چې په زراعت کې مشغول وو، هر کال خواري او چې کوم هغه په یو ورځ کې په یو ساعت کې لمانځه لاړه. باید زمونږ د زمیندارو زمونږ غریب ولس ته دې همکاري وشي.
د سرکانو ترڅنګ نرنګ، څوکۍ، خاص کونړ، نورګل او د ننګرهار یو شمیر سیمې هم توپان، باران او غلې سختې ځپلې دي. د بزګرانو او بڼوالو سربېره یې سرکونو ته هم زیان رسولې. تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوختو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسؤلینو هم تر دې دمه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم محترمه، یو درخواست یو عرض لرم چې غواړم چې تاسو د ترافیکو د کابل د ترافیکو ریاست او رئیس او د ترافیکو له مشرانو سره شریک کړی. دوی په دې لنډ ورځو کې داسې امر کړی دا چې د 15 ماډل نه ښکته موټر به ټیکسی نه کوي او سورلۍ به نه وړي، ټیکسی لین نه ورکوو. اوس که چیرته 15 ماډل نه ښکته ټیکسی لین ورنه کړي یا د سورلۍ دپاره پرې نه دي، دغه ډریوران ټول بېروزګاره کېږي او کور کې به د شپې یو مړی ډوډۍ هم نه وي. دا ډیر یو غریب ملک ده او دلته څوک دا هغه نه لري، وس او توان نه لري چې د ټیکسی ته ټیکسی لین واخلي یا ټیکسی رنګ ورکړي. نو نه دی رنګ وس لري نه دی هغه، خو مهمه خبره پکې دا ده که چیرته ټیکسی لین ورکړي نو مفت باید ورکړي، او که ټیکسی لین هم کیږي باید ټول عموم وشي. دا ماډل خبره نه وي چې دا و نه وي، دا شپږ نه وي، دا نه وي. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ایم له هلمند نو زاد څخه. زما د امارت اسلامي څخه خصوصا د حج اوقاف وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان کې د ولایت تر ولایت، د ولسوالۍ تر ولایت او داسې تر مرکز کابل، مثلا د هرات څخه بیا د کابل تر مزارې داسې عمومي شارع شیم یا د ولسوالۍ پورې وي چې موږ د زنانو دپاره تشنابونه نه لرو، عبدالمنده ځای نه لرو. دا ډیر ضروري دی چې په هر شواروز کې پر د عمومي شاراو باندې په لکهاوو زنانه په جیران کې د سفر دي. دې ته یو هغه د حاجت د نه پوره کولو سخت ضرورت دی، بل هغه دی چې لمونځ پاته دی نس کولی، اودس لمونځ لمانځه ځای نهست، نه د اودسه ځای سته، نه زړه ځای نهست. لهذا نو حج اوقاف باید خیره بنسټو څخه چې خپل په وسنه د بودی جنور ته لري، د خیره ټولونو څخه، نړیوال خیره ټولونو څخه په دیاړه کومک وغواړي چې پر 1 کیلومتر یا پر 1.5 کیلومتر باندې زنانو دپاره تشنابونه او د مسجد د منازه ځای دا جوړ کړي. دې ته موږ اشد ضرورت لرو، او د عمومي شورا باندې خپل حکومت لاس په لاس امارت اسلامي لاس په کار سي چې دغه تشنابونه جوړ کړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملمه د مرکو لړۍ یو پروګرام لرو چې دا پروګرام په څو شیبو کې درته خبرو خو یادونه کوم چې تاسو خبرونه نوي اوریدلی کولای شئ د غیر پورونو جزئیات د ازادۍ رادیو په پروي پانه چپته ازادۍ رادیو ډاٹ کام د هلته پیدا کړي او هم درنګ از موږ پورونه کولای شئ زموږ پر facebook.com/azadiradio باندې هم پیدا کړي. اوس هم دغه پروګرام خبرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه راپورونه وايي د بلوچستان په مستون کې د میلاد النبی د درنوي په مناسبت جوړ شو مراسم کې د 14 لکبل د مشو شمیره تر 50 وو وخت په مستون کې روغتي مسؤل ډاکټر رشید محمد سید ساتي رادیو مشال څنګه ته ویل د مشو شمیر 2500 رسیدلې. تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان سګزی ویلی و چې په دغه 14 کې لکټر لګیدل لاسکسان وشل شوې دي. د پاکستان د تحریک طالب د پاکستان د بهرنی چار وزارت په افغانستان کې د طالبان د حکومت له خوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د زینو غړو د نیول راپور تایید کړ. جلیل عباس جلنی پرون پنځمه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ویل د طالبانو حکومت په کابل کې د پاکستان هیات سره د غو وسلوالو د نیول خبر ورکړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذ یاسف درانی په مشر د پاکستان یو هیات تیرونه کابل ته سفر کړی و. د خیبر پختونخوا په هنګو کې 14 خلکو د مرګ شو بلاړول 14 نن د دوابې د پولیسو د ماموریت په جماعت کې د جمعې لمنځمخ کې د خطبه پر مهال شو. د پولیسو د ماموریت مشر شاراز ازادی رادیو مشال څنګه ته ویل چې په پیخه کې 2 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د نړۍ هیوادونه دي د طالبانو د حکومتوالۍ په باب انتقاد نه کوي. امیر خان متقی د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ 15 غونډې ته د خبرې کړې دي. متقی د خبرې د محل کوي چې د روسیې په ګډون د نړۍ هیوادونو د طالبانو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه لري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي چې ننی پر خپل شبکې ولیدې شو د خزو د حقوقو د مدافعینو جولیا پارسین د پروانې د هغوی د کورنۍ غړدنی ولیکو د خپل سری توقف لکبل سخت اندېخمن دي. بینټ له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د کسان جر تر جره بیل کوم قید را خوشی کړي او د ارمنستان حکومت وایي لنجمنی سیمینه ګورو کرابخت څخه ځکه 15000 کسان دغه هیواد ته بیرته ورغلي دي. د لکل شي ازبرجان روانه میاش په دې سیمه کې پوزي عملیات پیل کړل او پر دغه سیمه یې بشپړه ول کټینګ کړه.
د ازادي ملمه
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په نننې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. لطیفه خرم وردک د کابل په هنتون د شریعتو د په هنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر یې لمړی دنجونو منځني خوندزي او لیسې بندې کړې او ورپسې د په هنتونونو دروازې دنجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننې خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکه په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې لخ په لخلې واوري.
لطیفه خرم وردک ما د حدیقه القرآن د مدرسې خوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم خوندزي کې کار کوي؟
دقیقه زه اوسم شتایم. البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شتایم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کراته وایاست چې څه شی تدریس کوي؟
فعلاً خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي سنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادانې ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوم.
دا خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څو مو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمې یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا د غو نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وادي شرایطو چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لرئ له هغه وخته؟
د تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یو ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم سن، الیا جانه. نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډیره مې پیژندله نه. وخت تیر شوی و، تقریبا دوه کاله تیر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې. ما خپل ملګری سره خبرې کولې، دې جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شو. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما هغه ته خورې ولې ژاړې، څه مشکل لري؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ورته نه پېژندله چې دا زما شاګرده ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوی کړلی. نو ته خو زما استاده یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم. دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تللی؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څیر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. نه موږ تر آخرین لحظې پورې دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپل سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه وو چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې، موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو. نو د نیمه لارې نه موږ بیرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه، بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به نور د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي، څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډیر لوی دی، لکه ډیر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به یې خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواه دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډیر لوی ګواه دی موږ ته. او بل دا چې چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم ورده، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډیر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسیدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړي په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوې هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته هم راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په خځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم خي، غیر دینی علوم د خځو لپاره اجازه نشته.
په خاني وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نه خواسته زموږ د دین سره پټه کړې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. انت دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هواد ورته اړتیا لري، یو جنل ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده، موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دی دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ ښځینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي، کار اهل کار ته نه دی، سپارل شوی. لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولای شي چې د یو شفاخانې رئیس شي، د یو نظامی ارګان رئیس شي. لکه هغه خو دینی علوم کړی، دغه یوازې په دین کې پوهېږي،
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دی، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه د افغان چی وی کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دی راشي، ما سره د مخ په مخ کینی او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ، سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړئ؟
د
کوم په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی؟
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، ښه تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله، او زه ور وغوښتله ما چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بس کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم، لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت، دوه میاشتې، لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کینم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه پخوا پشان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دېنه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نشو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري، کولای شي هغه ته قناعت ورکړي؟ یعنی که په یو مناظره کې دواړه لوري سره کېنی، تاسو مېرمنې او طالبان کولای شي له هغه سره استدلال وکړي؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې دا چې بل کوم دینی عالم وي او کنه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې په دوی مخ کې کېنم او د زره زره د دوی څو کلونو، یعنی د هر ورځ د هر ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او کنه وشته دي، ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور رنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وه، او هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړې شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسې ښځې نجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي د یوې پاکستانۍ مېرمنې نه راشي، او هغه په کومه سویه راشي تاسو د حجاب نه خبرې کوئ، نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاست ته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښت ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره، نو نه شوئ کولای چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې. موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو، دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنې یوازې دوی کولای شي، کوم د دیني علومه اوس نشته، نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي؟ هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی، نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپل د طالبانو مشران هم خپل میرمنې او خپل د کورنۍ غړي هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي، د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده نه به ورشي؟ نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولای شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي؟ نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي؟
تاسو څه اورېدلې له دوی نه، له دغو دینی عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلې په دې برخه کې؟
پدې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو، پوهنتونونو، کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو، نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب او لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم، دلته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما د لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنین باید حجاب مراعات کړي. موږ کله چې الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کومې ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراعت کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یو مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا مېرمنې څوک دي او له کوم ادرس ناراضي؟
دا مېرمنې مزه نه پوهېږم چې دا کومو کړیو کې لاس لري، او نو ته لکه دې حکومتداري لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو ته خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام، دوی په خپله حکومتداري کې پاتې راغلی دي، دې ته موږ منظم او سمه حکومتداري نشو ویلی. د دې لازمه خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپله دنده پرېږدي چې زه دا نشم کولای د دې ولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل پده و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زندانی یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دی ټول تا داسې فکر کوه چې موږ زندانی یو دلته؟ نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نا څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدو نه یعنی 5% به موږ د دوی دفاع وکړو. یعنی 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته وایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي، او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکړئ او که به تر اخره پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅ کله به خپله ماته هم ونه منم ان شاء الله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم موږ په ځان باندې نشو منلای. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپل نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوي، خپله با تعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به په آینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي؟
لطیفه خرم وردک، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې له ما سره وای.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي، او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.